دا مشال ریډیو د زه شاهین بنری مو د مشال ریډیو په دیو ساته خبرونه کې تاسو هر کله کومه د نن په خبرونه کې د راپورونو او تفسیرو سره سره تاسو لپاره دوا ونځي خبرونه هم لرو خو په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي لومبه ورزو بشیر غواخته چې د دې خبرونه ته وو
لمړی د خبرونو سرټکی د اسلام آباد پولیس وایي چې څلور کسانې د ترهګرې په تور نیولې دي ملګرو ملتونو له القاعده سره د تړاو په تور په تحریک طالبان پاکستان باندې د تګ راتګ او د شتمنۍ او د کنګل کولو بندیزونه لګولې دي او په بلوچستان کې له پرون راهیسې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې په مجموعي توګه 22 کسان وژل شوي دي د اسلام آباد پولیس وایي چې څلور کسانې د ترهګرې په تور نیولې دي د مشال ریډیو د خبريال په وینا چارواکي وایي چې د کسانو سره له چاودیدونکو موادو ډک جاکټونه هم نیول شوې دي پولیسو د اسلام آباد له یو مقامي عدالت څخه د دې کسانو د 15 ورځنی جسمانی ریمانډ اجازه هم اخیسته ملګرو ملتونو له القاعده سره په تړاو درلودلو په تحریک طالبان پاکستان باندې بندیزونه لګولې دي د ملګرو ملتونو په وینا په بندیزونو کې د تحریک طالبان پاکستان شتمنۍ کنګل کول په سفر کولو او د وسلو وړلو راوړلو باندې بندیزونه شامل دي د بیان له مخې کمیټې د روس په شمالي قفقاز کې د قفقاز د اماراتو د تنظیم په نامه د فعالې یغې ډلې په ضد هم ورته ګامونه پورته کړي دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویلي دي چې دا بندیزونه هغه کمیټې لګولې چې د القاعده چارې په بلوچستان کې له پرون راهیسې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې په مجموعي توګه 22 کسان وژل شوي دي د چارواکو په وینا نن 11 کسان د کوټې په ښار کې هغه وخت ووژل شو چې وسلوالو د سورلیو په یوه ګاډي برید وکړ د سیمې د پولیسو یو افسر نذیر احمد یې په اړه وایي هغه وایي سهار د 8:30 بجو په شاوخوا کې د هزاره قبیلې وګړي په یوه سوزکي ډوله موټر کې له هزاره ټاونه د ښار په لورې تلل همدلته له دوه خواوو په دوی ډزې شوې دي او په سوزکي کې سپاره 11 کسان وژل شوي دي او دوه ټپي دي چې دا مهال په روغتون کې دي پرون مازګر هم په کوټه کې نامعلوم وسلوالو وش یګان چې ایران ته روان و ووژل همداراز پرون ماښام په مستون ښار کې یو چاودنې او وروسته بیا په ډزو کې د بلوچستان د وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی وراره میر اکمل رئیسانی په ګډون دوه کسان وژل شوي او شاوخوا 34 کسان ژوبل شوي وو د دې ترڅنګ د اوتل په سیمه کې دوه مړې موندل شوي وو د پاکستان د کراچۍ په ښار کې چارواکي وایي چې پرون په بیلابیلو پیښو کې د سند هایکورټ د دوو وکیلانو او د سنی تحریک د یوه مهم غړي په ګډون 15 کسان وژل شوي دي د دوی په وینا دواړه وکیلان کورونو ته روان وو چې ورباندې نامعلوم وسلوالو ډزې وکړې بلخوا نن د سند حکومت په کراچۍ کې د امن مارچ اعلان کړی دی د ترکیې د پوځ مشرانو له اسلام پلوه حکومت سره د اختلافاتو وروسته له خپلو دندو استعفا به ورکړې دي د ترکیې د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال ایزیک کوزانر د مځکني سمندري او هوایي ځواکونو له مشرانو سره په ګډه استعفا ورکړې ده حریت نومې ویبسایټ د جنرال کوزانر له خولې وایي چې دی د ځینو بندیشو پوځي افسرانو په ضد د عدالتي کیسون سره د اختلاف درلودلو په وجه احتجاجاً استعفا ورکوي ځکه د نوموړی په وینا که داسې ونه کړي نو د دې معنا به دا وي چې دی نور د خپلو ماته کارکوونکو د حقونو دفاع نشي کولی ترکیې جنرال نکتت اوزل د وسلوالو ځواکونو نوی مشر ټاکلی دی د امریکا سینټ چې پکې د ډیموکراتیک ګوند اکثریت دی د جمعې په ورځ د پورونو د حد د زیاتولو په اړه هغه بل رد کړی دی چې د ریپبلیکن ګوند اکثریت لرونکي دا سازو جرګې منظور کړی وو د بل په حمایت کې 950 په ضد 140 هوټونه واچول شول د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له دې بحران څخه د راوتلو لپاره به د ریپبلیکن ګوند سره په شریکه کار کوي
And for my part, our administration will be continuing to work with Democrats and Republicans.
Obama وای زمونږ اداره به د 2-3 ورځې د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو سره د دې مسلې د حل لپاره په پرلپسې توګه شریک کار وکړي. د خپل ګوند مخې ته د خودلو وخت ختم شوی دی. اوس د امریکا د خلکو په ګټه د یو جوړجاړي د کولو وخت دی. زه مطمئنه یم چې موږ به د دې مسلې حل راوباسو. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې کتر سه شنبه پورې کانګرس د پورونو د حد زیاتولو منځوري ورنکې نو امریکا باید د خپلو مالی زمواریو په پوره کولو او د پورونو په اړه د دیوالې کېدو له بې ساري خطر سره مخ شي. او ناټو وای د لیبیا د سرکاري ټلویزیون پر ترانسمیټرونو یې بمباري کړې ده چې دا ډول د دوی په وینا ترهګري زیږونکي خبرونې خاموش کړي. د دوی په وینا دا ترانسمیټرونه د لیبیا د ولسي وګړو په ضد د تشدد د زیاتولو لپاره کارول کېدل. د ناټو ویند رونالد لاوای وای چې بریدونه په ډېره دقیقه توګه ترسره شوي دي. بلخوا د لیبیا د حکومت ویند موسی ابراهیم ویلي چې القاعده د یغانو د مشر عبدالفتاح یونس د وژنې ذمه واره ده. د ده په وینا په داسې کولو سره القاعده په دې سیمه کې چې د یغانو تر کنټرول لاندې ده د ځان وجود او نفوذ ښودل غواړي. نوموړی دوه ورځې وړاندې وژل شوی و. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ریده چې بشیر ګوا خوند کول پر روانه خبرونه کې برته د غره پورنه وړاندې کو. بلوچستان کې د تشدد په بلابلو پیښو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوی دي. په کوټه کې د هزارر ورولې خلکو د وجنو پر ضد مظاهره کړې دي. د پاکستان په لوی خار کراچۍ کې د سند های کورټ دو وکیلان وژل شوي دي او په ټول خار کې د وکیلانو دفترونه تړلې پراته دي.
کراچۍ کې کم د 50 ویلو ټوټل ویلي دي هغه بند دي ملیر بار او د ټول کوټونه های کورټ بار د ټول بند.
او په ونی زخبرونه شعر او تصوف کې د رحمان بابا په کلام کې د تصوف په رنگونو خبره کوي.
دومره خواږه په تصوف کې چولې دي چې دا غي سه حد نشتا. نو دې وجه نه زه دا غړم چې دا ټوله پښتو شاعري یو طرف ته او د رحمان بابا شاعري بل طرف ته.
دې سره سره وا ونی ځ خبرونه اقتصادي نړۍ هم او ری ترپای پوری د مشال ریډیو سره اوس. رازو زمنګا ډومبی راپور تا په بلوچستان کې د تشدد په بلابلو پیښو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي. د بلوچستان په مستون کې د پولیسو د وینا تر مخه تیر مخام د فوټبال د ویلوبي ورستو د ریموټ کنټرول به می 14 پترس کې 22 کسان ټپي او 2 وژل شوي. په وژل شو کې د بلوچستان د وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی وراره میر اکمل ریسانی هم شامل لے. دغشان په یو بل پیښه کې یو لس کسان وجلی شوې دي چې د هزارا رورولې سره تړاو لره. په دغه اړه د خدای نور ناصر راپور ورو.
د کوټې په سپینې سړک نامعلوم وسلوالو په یوه سوزکی ډول موټر ډزې کړې چې پکې د پولیسو په وینا د یوې مېرمنې په شمول یو لستانه وژل شوی دی. د وژل سویو ټولو کسانو تعلق له هزاره قبیلې سره دی. د سپینې سړک د دې پیښې په اړه د همدې سیمې د پولیسو مشر نذیر احمد د پیښې پر ځای خبریالانو ته وویل سهار د اتنیمو بجو په شاوخوا کې د هزاره قبیلې وګړي په یو سوزکی ډول موټر کې له هزاره ټاون څخه د شار پر خوا روان و. همدلته له دوو خواو څخه په دوی ټزې سوي او په دې موټر کې سپاره یو لستنه وجل سوي او دوه ټپې دي چې دا وخت په روغتون کې دي. تر دې پیښې سمدستي وروسته پاریدلو خلکو چې تعلق یې له هزاره قبیلې سره یادېږي د کوټې په بیل بیل سیمو کې په احتجاج لاس پورې کړ. په سړکونو یې ټایرونه سوځلي او لوی لارې یې د موټرو پر مخ تړلې دي. پولیس وایي پاریدلو خلکو دوه موټرو ته اور ورته کړی دی. که څه هم همدا پاریدلي خلک احتجاج کوي خو پولیس زیاتوي له دې پیښې سره د تړاو درلودلو په تور یې تر سلو زیات شکمن کسان نیولي او لا یې هم پلټنې روانې دي. په دې برسیره چې د ښار په بیل بیل سیمو کې د هزاره ډیموکراټیک ګوند لخوا احتجاج روان و د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته یې هم پر امن احتجاج وکړ. بلخواته د جمعې په ورځ مازیګر مهال په سریاب سړک نامعلومه کسانو په ډزو وطنه وجل. د سیمې د پولیسو په وینا په دې کسانو هغه مهال ډزې وسوې چې د موټرو په تمځای کې ایران ته د تلونکي موټر انتظار کاوه. د دې پیښې په اړه د بولان میډیکل روغتون پولیس سرجن ډاکټر باقر شاه داسې وویل
ټوله
اوه مړې مشته راوړل شوه. ټپیان هیڅوک هم نه و. د دوو مړیو پیژندګلوي وسوه چې تعلق یې له دې سیمې سره و. پاتې پنځه مړي لا هم پیژندل سوي نه دي. وژل سوي ټول کسان په مرمیو وژل سوي دي. که څه هم د پرونۍ پیښې پړه وسله والې ډلې لشکرې جنګوي قبوله کړې، خو د نننۍ پیښې ذمهواري لا هم کومې ډلې قبوله کړې نه ده. د هزاره ډیموکراټیک ګوند یوه مشر میرزا حسین هزاره مشال ته وویل د دې نننۍ پیښې تر شا هم د یادې وسله والې ډلې لاس دی.
دا نن مظاهره چې دی، دا بېګناه خلک چې وژلې دي، دا د نن خبره نه ده. دا گذشته ډېر کال دغسې دی چې دا زموږ قوم زره قوم سره د ظلم کېږي. او دا موږ زما په خیال کې بلکه زما پارټي دا حکومت عملي دغه دی چې دا ډېر کال چې دا کوم ټارګیټ یا د دهشتګردي لسانی یا مذهبي انتخاب پسندي کېږي، د ده د پس لاس چې دی دا زموږ ادارې دي.
هزاره ډیموکراټیک ګوند سبا ته یعنی په یو دېرشمه نیټه د دې دواړو پیښو په ضد په کوټه کې د کاربندیز اعلان او تحفظ اوزاداری کونسل د څلوېښتو ورځو د ویر اعلان کړی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان په کوټه او کراچۍ کې د تشدد لړۍ دوام لري. اوس راځو کراچۍ ته. په کراچۍ کې په تازه پیښو کې پنځه کسان وژل شوي دي. د پولیسو له وینا سره سم په وژل شوو کې دوه تنه د های کورټ وکیلان هم دي چې د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې سره تړاو لري. د وکیلانو اتحادیې د دې کسانو د وژنې پر ضد په ټولو صوبه کې د احتجاج اعلان کړی دی. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی نور حال راکړي.
پولیس وای پیخه هغه وخت رامنځته شوه کله چې دوه نامعلومه موټر سایکل سورو په یو موټر ډزې وکړې. د ډزو په نتیجه کې دوه کسان فهیم احمد او محمد سلیم بټي وژل شو. د پولیسو په خبره دواړه وژل شوي کسان د های کورټ وکیلان دي. وژل شوو کسانو کې فهیم احمد د مسلم لیگ نواز ډلې د وکیلانو د اتحادیې چیف ارګنایزر او سلیم بټي د یادې شوې اتحادیې مرستیال صدر وو. د وکیلانو اتحادیې کراچی بار اسوسیشن په دغې وجنو نن په ټولو صوبه کې احتجاج او د عدالتي کاروایانو څخه پریکون اعلان کړی دی. د یاد شوي اتحادیې یو غړی وکیل اقبال شاه اډوکیټ په دې حق له مشال رادیو ته داسې وویل:
کراچی کراچی کې کوم د پنځو ضلعو ټوټل ضلع دي، هغه بند دي. ملیر بار او دا ټول کوټونه های کورټ بار کا ټول بند. او دا د دې سبب دا دی چې پرون د وکیلا څنګه هغه مسلم لیگ کورټ نه واپس شتلل وغي ټارګټ کلین وویل شوې دي. نو دا هغې په سبب باندې نن بایکاټ د دې نه وړاندې تېر افسوم د وکیلان صاحبان چې کوم دي هغه وویل شو.
هلته بیا د سرجانی ټاون پولیس وایي چې تیر ماښام نامعلومه وسله والو د مذهبي ډلې سنی تحریک یو غړی زاهد قادری وژلی دی. زاهد قادری د وژلو وروسته نامعلومه وسله والو سیمه کې هوایي ډزې شروع کړې چې له وجې یې سیمه کې ویره خورا او کاروبارونه بند کړای شول. بل طرف ته د ګولیمار او پنجاب کالونۍ د سیمو څخه پولیسو ته د دوه کسانو مړی په لاس ورغلی دي چې د وهلو ټکولو وروسته په ډزو وژل شوي دي. د دې ترڅنګ سند حکومت کراچۍ ښار کې د تلپاتې امن راوستو په هیله نن په ښار کې د امن مارچ اعلان کړی دی. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن په وینا ښار کې د تلپاتې امن قائمولو په مخه به نن د کلپټن څخه تین تلوار پورې امن لاریون کولی شي. دغې لاریون کې به د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران، حکومتي وزیران، صحافیان، سندرغاړي او ځینې مشهور لوبغاړي برخه اخلي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اوس حال درکو جنوبی وزیرستان کې د امنیت د وزې ناصرګند وسلوالو کسانو د جنوبی وزیرستان په تیار سیمه کې د امنیتی ځواکونو په یو پوسټه د توغندیو بریدونه کړی دي. چارواکي وایي چې په دغه بریدونه کې دوه امنیتی ځواکونه جوبل شوي دي. نور حال سیلاب محسود راکی.
د خوشحالي درې د یو چارواکي د وینا په مطابق ځنې ناصرګند وسلوالو کسانو تیر مازیګر د سویلي وزیرستان تیارزه په سیمه کې د امنیتي فورسز په چک پوسټ یو سل اته باندې د راکټ درې ګولې وداغلې چې په کومو کې یوه ګولا په چک پوسټ ولګېدا او په نتیجه کې په چک پوسټ موجود امنیتي فورسز دوه سرتېري ساجد او طارق زخمیون شول چې کوم د مرهم پټای په غرض سمدستي په وړاندې د امنیتي فورسز هسپتال ته ولېږدول شول. دې ذرایع دا هم زیاته کړه چې تېره شپه د واڼه په سیمه اعظم ورسکشې د یو سرکاري چوبیل په کوټه کښې د بم چاپدنه وشوه چې پکښې څه ځاني تاوان ونه شه. البته د چوبیل کوټې او مشینري ته لږ ډېر نقصان ورسېده. مشال ریډیو چې دې دواړو پیښو په باره کښې د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ جاوید مروت نه پوښتنه وکړه، هغوی وویل چې په تیار ځای کښې د امنیتي فورسز په چک پوسټ د برید دوی ته هېڅ اطلاع نشته. البته د واڼه اعظم ورسک په سیمه کښې بمي چاودنه شوې ده چې د کومې له مخې یو ټیبویل ته لږ کې نقصان رسېدلی دی. پولیټیکل ایجنټ جاوید مروت وایي یاد دیوی چې د دې دواړو پیښې پړه یا چا هم په سر اخیستې نه ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
جی قدم دردون کو مشال ریڈیو توگے اس حال در کو د قبائلی سیمے تیرا پاڑا باندھے چرت چے دغا درے تا تن کی ٹول سڑکونا د ڈیری مدینہ تڑلی پرتی دی اوپن نتیجہ کے دغا خلق د گن ستنج سرا مختی پدغاڑا د سیمینا فرحات شینوارے نور حال رکھے.
د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو او پوځي عملیاتو له امله ځایي ولسي وګړي د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د تیرا میدان خلک وایي چې دوی ته د تیرا او باړې ترمنځ په تګ راتګ کې مشکلات دي، ولې ځکه چې هغه ټولې لارې یې د نامنیو د لاسه تړل شوي دي چې دوی به پرې په اسانۍ سره او په لږ وخت کې تګ راتګ کولو او د باړې بازار یا پېښور نه به یې خپل ضرورتونه پوره کول. دوی وایي چې اوس د تیرا میدان نه اول کرمی ایجنسۍ سدې ته درومي او بیا د هغې ځای نه باړې یا پېښور ته راځي. په دې حکله باندې د تیرا میدان سره تعلق لرونکی یو تن نوروز اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې د اوږدو لارو له وجې دوی نه یوازې یو په دوه زیاته کرایه ورکوي، بلکې خوراکي توکي ورته هم په ډېره ګرانه بیا پرېوځي.
نو سپیشل ګاډی چې داسې هغه پېښه شي د ایمرجنسی به تاویایو، نو دا تقریبا چې ساده پیر وو وته 1000 روپیا نه اخلي، بیا ساده نه چې دل بل ګوډای کاوی وو وته 1000 روپیا اخلي، نو تقریبا چې دا 15-16 روپیا دای مو خرچا کی. نو بس نا کومیرو کني خلق هموي ته ول چې څه دومره ملدورا خان لري ټول زمیدور حالتي بل په سبزه باندې مو ډبل خرچ کیږي. وس په دا دل لیار به مو په بوره دوړې په بوره کا ډېر روپیا روغلي کانا 130 روپیا کریا به پیرتلله په دا باندې وو ته 100 روپیا په دوړې په بوره باندې موږ لا چې زوی لا راسي کانا تقریبا شپږ 100 روپیا صرف کریا به په خاور نه روغلي.
همدارنګ د تیراسي می یو بلتن شریف اپریدی هم د خپل لستون زو پاړه وای
دا دای دغه بس چې تنظیمونو وجه نه کوي وي، بس دا جګړه مګړې دي پکې، جنگونه دي پکې، حکومت پر شون نه دي پکې، دغه وجه نه دا باندې خرچې مرشین ډېر جوړتي خلکو کې کرین جوړتي لیارې مې توګ دي تکلیفونه لکه ډېر جوړتي. تقریبا فیکس د تیرونه ته په خور پر چې یو کا زون رسې نو 1200 روپیا کرایه غلاږي.
په باړه او تیرا کې د پوځي عملیاتو او نامنیو د لاسه د تړل شو لارو په حق لمو چې کله د خیبر پولیټیکل او پوځي چارواکو سره رابطه وکړه نو دوی په دې حق له د څه قسم رای ورکولو نه ډډه وکړه. د یادونې وړ ده چې تیرا میدان د باړې او پېښور نه په شاوخوا 60 کیلومتره فاصله باندې د افغانستان پولې تر څنګ پرته غریزه سیمه ده او ځایي خلک یې د چارواکو نه دا غوښتنه کوي چې د دوی د تګ راتګ لنډې او اسانې لارې دی خلاص کړی شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوس د پاکستان په سیاسي چارو باندې نظر اچو. ایوان صدر اسلام آباد کې شوه د اعلی پای یو غونډه کې د دې خبرې گردان شوه دي چې د پارلیمان اهمیت به په خپل ځای ساتل شي او هر اداره به د خپل اختیاراتو تر لاندې کار کوي. دې غونډه کې چا چا ګډون وکړ او د دغه غونډې نورې فیصلې سوې. ریاض مساخل د اسلام آباد نه.
د ولسمشر اسف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې بیګا د اعلی پای یو غونډه وشوه. غونډه کې د خیبر پختونخوا، بلوچستان، ګلګت بلتستان او سند اعلی وزیرانو او د پنجاب او خیبر پختونخوا د گورنرانو نصر بیرا، د آزاد کشمیر صدر او وزیر اعظم هم ګډون لرلو. د غونډې د تفصیلاتو په اړه راته د صدارتي مانې ویان فرت الله بابر وې.
اهم خبرې یو خو دا یو ناو کړله دا ریټ ریټ سزا چې پارلیمان بالادست دی او موږ به هر څه د پارلیمان د مرضۍ د پارلیمان د حکم لاندې به کوو. دویم هغوی دا خبر وکړله چې بعضې خلکو دا خیال و چې په ملک کې دننه مختلف ادارې شاید د جنګ طرف ته روانې دي، نو د دې غلط فهمۍ ازاده کړله دي میټنګ، او دوی دا وویل چې موږ په هیڅ صورت به د ملک مختلف ادارو منځ کې د کشمکش د جنګ او د تناو صورت نه پیدا کړو، او د رمضان مبارک د آمد پر هفتو سره د شجون چې کوم ګران کېږي او ذخیره اندوزی کېږي په دې خطول بکړو.
د ادارو ترمنځ د تاوتریخوالي او د حکومتي تردید په اړه چې کله مشال ریډیو د مسلم لیگ نواز ډلې دریز معلومولو لپاره د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او مسلم لیگ نواز ډلې د غړي پیر صابر شان او پختل، نو هغه وی چې د وزیر اعظم اختیارات په خپل ځای، خو دلته حکومت د خپلو اغلا غلطو پټولو لپاره د سپریم کورټ د احکاماتو خلاف ورزی کوي او د حکومت د دې رویې نه غیر جمهوری قوتونو ته لار هواریږي. نوموړی زیاتوي،
اصل خبره دا ده چې په دې موجوده دور کې د حکومت او د دې منظورو چې کوم پیمانه باندې کرپشن کړی دی، د دا کرپشن لپاره دوی ته د فوجي تحفظ ضرورت دی. لکه چې تاسو ګورئ چې جنرل مشرف د ایل آر او کې څومره غلا، څومره ډاکوان، څومره قومي مجرمان چې کوم یې هغه ټول یې معاف کړل، نو د حکومت چونکې د فوجي حکومت ته همیشه د سیاسي جماعتونو د یو سپورټ ضرورت دی، او هغې په سپورټ په نتیجه کې هغې بیا هغې جماعتونو ته ہر ناجائز خبر چکم دا جی نو آگے تاغی تحفظ ورکی نن بیا دیا دا یو مشرف گندے دا یو فوجی دا حکمران پا تلاش کی دی تی کرپشن چکم دا آگے تا تحفظ ملاو شی او دیا دا مظلومان و پولیس کیوں شامل شی.
خوال بل طرف تا دا قانونی چاروکار پو او دا سپریم کورٹ وکیل بیرسٹر باچا وینا دا چې دا حکومت او عدلیه ترمین زاد تاو تریخوالی دوان اڈالی زی مواری دی، زکا چی عدالت پا انتظامی چارو کے زیادت گوتے وہی بل لختا حکومت دا سپریم کورٹ احکام نه منی، او په ځای د دې چې د یوې قانوني لارې سره د دغې فیصلې ځواب ورکړي، دوی خپل خوخه کوي. بیرستر باچا زیاتوي،
دا شی چې کوم دی نو غلط طرف سره روان دی، ځکه سپریم کورټ آرډر وکړي چې دا سب د دلته یو دلته نه، دا د سپریم کورټ کار نه دی. او دې وخت کې په سپریم کورټ کې کوم چې د عام خلکو مقدمې دي، په لکاو کیسونه چې کوم دی پراته دي، په کار دی چې سپریم کورټ چې کوم خپل کار دی چې هغه کیسونو طرف ته توجه ورکړي.
د بیرستر باچا وینا وه چې باید سپریم کورټ د سیاسي کیسونو د حل لپاره یو ځانګړی بینچ جوړ کړي او خپل نور ټوله توجه د عامو خلکو کیسونو ته ورکړي، ځکه چې ملک کې د سیاسي چارو نه سربېره نور هم ډېرې مسلې دي او د ولس سترګې د سپریم کورټ اړخته دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
سید شاه سقم، مشال ریډیو، کوټه.
شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې د امریکا حکومت وار لمخې د پاکستانی طالبانو تنظیم تحریک طالبان پاکستان یو نړیوال ترهګر تنظیم ګرځولې، ملګرو ملتونو هم تیره ورځ یاد ډله د نړیوالو ترهګرو شبکو په لیست کې اچولې ده. ملګري ملتونه وایي په دغسې کولو کې ورته د پاکستان د حکومت ملاتړ ترلاسه دی. په دغه اړه نور حال د واشنگتن نه زموږ همکار هارون باچا راکوي.
رائټرز اجانس خبر ورکوي د ملګرو ملتونو امنیتی شورا د جمعې په ورځ د تحریک طالبان پاکستان د غړو د موجودو شتمنیو د کنګل کولو، د دوی د سفرونو او ورته د وسلو د رسد د لارو د تړلو پریکړه مخې ته راوړه. اجانس وایي د پاکستانی ترهګرو دغه شبکه چې د دې هیواد په قبایلي سیمو کې اډې لري، په کال 2001 کې د یو شمیر وړو وړو ترهګر ګروپونو د یوځای کېدو په نتیجه کې په وجود کې راغله چې مشري یې د حکیم الله محسود په غاړه ده. اجانس په نهال کې د وی پاکستانی خبر پاڼې د رواني میاشتې د راپور حواله ورکوي چې وایي په تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله محسود کنټرول خای کمزورې شوې وي. د یادولو دا چې د امریکا د نیویارک ښار په یو مشهور سلورلاري د تیر کال د مې میاشتې د ناکامې بمی چاودنې مسولیت هم پاکستانی طالبانو پر غاړه اغستې ده. په دغه تور کې د امریکا عدالت یو پاکستانی تن فیصل شهزاد ته چې امریکایي تابعیت یې هم لرلو د عمر قید سزا اورولې ده. دا د هم یادوي چې د امریکا حکومت وار لمخه تحریک طالبان پاکستان د یو نړیوال ترهګر تنظیم په توګه اعلان کړی دی. د رایټرز اجانس پر راپور کې راغلي نوموړي تنظیم د پاکستان د نن هم د یو شمیر ترهګر بریدونو پړه پر غاړه اغستې ده. په دې لړ کې په 2009 کال کې په لاهور کې د پولیسو په اکیډمۍ حمله چې د پولیسو اته تنه ورکې وژل شول، دوه میاشتې مخکې په کراچۍ کې د پاکستان د سمندري ځواکونو په مرکز برید، او د 2009 کال د دسمبر په میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په یوه اډه ځانمرګې برید چې په ترڅ کې د سی آی اے و مامورین ووژل شول مثالونه ورکړل شوي دي. اجانس په ملګرو ملتونو کې د برتانیا د استازي مارک لیال ګرانټ وینا راغستې چې وایي د امنیتي شورا د غورستای پریکړه د تحریک طالبان پاکستان او د نړیوال تروریزم پر وړاندې د نړیوالې ټولنې د کلک مقاومت سرګندوی کوي. نوموړي هوډ ښکاره کړی چې د دې اقدام په نتیجه کې به د یاد ترهګر تنظیم د فعالیت کولو صلاحیت تر ډېره حده ټکنی شي. راپورونه ښایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې ورستیو کې د القاعده او افغان طالبانو نمونه چې مخکې په یوه لیست کې دوه جلا جلا لیستونو ته واچول، چې د 14 افغان طالبانو نمونه بیا په دې غرض چې افغان دولت پلي کړي د سیاسي روغې جوړې پروسه پر مخ لاړه شي له دغه لیست څخه وېستې شول. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
ریاض مسافیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
شاہنواز ترکزئی، مشال ریڈیو، ضلع چارسدا.
انیسہ اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوس په نړیوالو مطبوعاتو باندې نظر اچو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکلی دي چې د امریکا او ائتلافي ځواکونو لخوا په د لسو کالو په دغه عملیاتو کې چې په افغانستان کې روان دي، د القاعده مرکزي قیادت د منځه تللی دی. په دغه مقاله کې نور څه دي دا اورو د اسرار العالم مومن.
د ورځپاڼې نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلي د پاکستان په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما سلاکار ویلي، په داسې حال کې چې د پاکستان دننه د اوسامه بن لادن د وژل کېدو وروستو القاعده ډله تر فشار لاندې ده. د اوباما انتظامیه پلان لري چې پر روانو شپږو میاشتو کې د دغه ډلې مشرتابه له منځه یوسي. سلاکار ډوګلس ایلیوټ زیاته کړه د امریکا لپاره دا ضروری ده چې د القاعده مشرتابه له منځه وړلو لپاره د پاکستان دننه خفیه کاروایانې تیزې کړي. مقاله کې راغلي که څه هم ښاغلی ایلیوټ د خفیه کاروایانو وضاحت ونه کړو، ولې د نوموړي د څرګندونو عام مطلب دا اخیستل کېږي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونه تیز کړی شي. نوموړي زیاته کړه دا وخت دی چې داسې موقع زیاتې کړی شي چې القاعده ته ماتې ورکړل شي. ښاغلی ایلیوټ وویلې، په روانو شپږو میاشتو کې د القاعده د ځینې مشرانو د وژلو یا ژوندي نیولو سره به دغه ډله ډېره کمزوري شي. تیره میاشته د ولسمشر اوباما لخوا د افغانستان څخه د پوځ د ویستو اعلان وروسته امریکایي انتظامیه پلان لري چې په پاکستان کې د القاعده له منځه وړلو لپاره د افغانستان ځمکه وکاروي. بلخوا د امریکا د کامی استخباراتي ادارې پخوانی مشر ډینیسی بلیر ویلي، امریکا لره پکار دی چې تر هغې په پاکستان کې د جاسوسي الوتکو بریدونه ودروي تر څو چې ورسره د پاکستان د استخباراتي ادارې همکاري نه وي. نوموړي زیاته کړه چې د امریکا لخوا په ابټاباد کې د یک طرفه کاروایي سره د سپینې ماڼۍ او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خرابې شوي. د یوې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان په اړه د اوباما سلاکار ډوګلس ایلیوټ ویلي چې د امریکا لخوا یک طرفه کاروایي کې د اوساما وژل کېدو سره د پاکستان پوځ ته څومره شرمندگی وشوه دوی هغه احساس نکړه. نوموړي زیاته کړه همدغه وجه ده چې د دې وروسته د پاکستان پوځ داسې یو شمېر ګامونه پورته کړل چې د سپینې ماڼۍ څخه ځان لرې کړي، او دغه شان پاکستان یو نیم سل امریکایي پوځي روزونکي د خپل هیواد نه وویستل. نوموړي زیاته کړه د دې دومره لوی فشار باوجود امریکا د پاکستان حکومت لره د القاعده د نوي مشر ایمن الزواهری په ګډون د نورو یو شمېر القاعده مشرانو نمونه ورکړي دي چې د دوی پر ضد عملیات وکړي شي، او دواړو هیوادونو په دې موافقه کړې چې د القاعده له منځه وړلو لپاره به په ګډه سره کار کوي. امریکا په روان کال کې په پاکستان کې 340 ډرون بریدونه ترسره کړي دي. همداراز د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا په ګډون یو شمېر امریکایي چارواکي په دې عقیده دي چې القاعده ته په ستراتیژیکي توګه ماتې ورکول د امریکا په کنټرول کې دي.
مشال ریډیو ته اس ام اس راولې گئی.
بالکل، تاسو اوس کولای شئ مشال ریډیو ته د اس ام اس لاره خپل پیغامونه راولې گئی. د اس ام اس لپاره زموږ شمیره ده
0332533351.
نو بیړو کړئ، همدا اوس موږ ته اس ام اس راولې گئی.
جی قدر مند اردن کو استے ایس ایم ایس تلارے ہم تاسو د مشال ریڈیو سره خپل پیغامونه شریکول شي درنګ شه بلا په پښتونخوا کې د ماسپخین درنی می بجې کیدون کی دي ورزو بشیر غوخته چې د نړۍ د حال لم خبر کی
د اسلام آباد پولیس وایي چې څلور کسانې د ترهګرۍ په تور نیولې دي. ملګرو ملتونو له القاعده سره د تړاو په تور په تحریک طالبان پاکستان باندې د تګ راتګ او د شتمنۍ او د کنګل کولو بندیزونه لګولې دي. په بلوچستان کې له پرون راهیسې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې په مجموعي توګه 22 کسان وژل شوي دي. د ترکیې د پوځ مشرانو له اسلام پلوه حکومت سره د اختلافاتو وروسته له خپلو دندو استعفا ورکړې. ناټو وایي د لیبیا د سرکاري ټلویزیون په ترانسمیټرونو یې بمباري کړې ده او د امریکا سینیټ چې پکې د ډیموکراټیک ګوند اکثریت دی د پورونو د حد د زیاتولو په اړه غبیل رد کړی دی چې د ریپبلیکن ګوند اکثریت لرونکي د استازو جرګې منظور کړی و.
د خبرونو لنډیز مو د بشیر غواخ نوریده او سترازو زمونږ ونیزي خبرونه شعر او تصوب ته په دنن په خبرونه کې مونږه د رحمان بابا په شاعرۍ کې د تصوف پر رنگونو باندې خبره کوو. رحمان بابا د تصوفي افکار او اخلاقي درس او بشر دوستۍ شاعرۍ لقبله د پښتو ژبې یو تر ټولو مشهور شاعر ګڼل کیږي چې د پښتون قام خزي او نر د هغه کلام ته د عقیدت پستر ګوري. د مشال ریډیو په ننني پروګرام شعر او تصوف کې د رحمان بابا په شاعرۍ د تصوف اغېز ته کتنه شوې ده چې زموږ همکار احمد شاه زبی ستاسو لپاره وړاندې کوي.
سوپ پکی رش میری پکیریم کم سوپ امی رش میری امیریم د دل برو صدقی لرے غوارم ہسے نچپ دنیا پسے زہیرم چہ ہمیش پوگ نارے د ہجران آرم رحمان زکا دخ پل یار و مختزیرم خوشالا تام غلامان دی زرحمان 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 پ پختو جبا عالمگیریم
عبدالرحمن مومن چې په پښتون وطن کې د خپل تصوفي افکارو اخلاقي درس او بشر دوست اشاري لقبله د رحمان بابا په نامه شهرت لري. د پښتو شعر او ادب یو تر ټولو مشهور شاعر دی چې د پښتون قام ټول شز او نر د هغه کلام ته د عقیدت په سترګه ګوري. رحمان بابا په 1453 میلادي کال کې د پېښور په خوا کې په بادور کلی کې د عبدالستار په کور کې وزیږېدی. د خپلې لمړنۍ زده کړې د وخت لنامتو عالم مولوي عبدالحق څخه ترلاسه کړې، خو د شعر په نړۍ کې د هغه لوی استاد مولانا محمد صدیق یادیږي چې رحمان بابا یې په خپلو شعرونو کې هم ذکر کړی دی. د د وخت لنورو ډیرو عالمانو او شاعرانو څخه هم روحاني شرف اخیستی وو. که څه هم د رحمان بابا د شاعري لویه برخه پر تصوفي افکارو ویشلې ده، خو بلې خواته بیا هغه اخلاقیات، بشر دوستي، عشق او ټولنیز چارې هم په خپله شاعري کې ځای کړی دی. د تصوف په لړ کې هغه د خپل خالق صفت کوي او تر هر څه یې اعلی او برتر ګڼي. هغه خپل خالق سره د مینې او راز و نیاز تړون پیدا کوي او بیا یې ټول انسانانو ته د شعر په ژبه ورپېژني.
شریکا شیر
که څه هم تر رحمان بابا وړاندې بیلابیلو پښتنو شاعرانو په خپل شاعری کې تصوفي افکار بیان کړي دي او پر شاعری یې د تصوف رنگ لورای څرګندېږي، خو رحمان بابا بیا د خپل شاعری له لارې د تصوف نړۍ نور هم پراخه کړه. دا چې د رحمان بابا پر شاعری د تصوف رنگ څومره غالب دی او هغه تر کومه حده د تصوف تر اغیز لاندې دی، په کابل کې د تصوف او ادبیاتو څېړونکي حبیب الله رفیع وایي چې رحمان بابا د تصوف د بیلابیلو مکتبونو مطالعه کړې او له هغو څخه یې رنګ اخیستی دی.
رحمان بابا شاعری په یو خاص مکتب کې نه ده کړې، هغه د تصوف د بیلابیلو مکتبونو مطالعه کړې او له بیلابیلو مکتبونو نه رنګ اخیستی دی. دا هم لکه مولانا غوندې نشانایي ستاینه کوي او وایي چې په پښتو کې رحمان ووی، په فارسي کې ثنایی، یعنی هغه تصوفي شاعري چې ثنایی په فارسي کې نښلولې وه هغه ما په پښتو کې وکړه. او په عین حال کې دی د حافظ د شاعرۍ نه ډېر متاثر دی او په عین حال کې د پښتو د نورو شاعرانو لکه واصل او مخلص او د دې یادونه کوي، د میرزا یادونه کوي. د میرزا ورزانی د هوا په پریکړه قدردان د شاعرانو رحمان راغی، لیکن دای په خپل د عشق او د تصوف او د مینې په مقامونو کې رهبری مرحلې ته رسېدلی. وایي که چالار د عاشقۍ ورکه کړې د رحمان د ګمراهانو رهنما یم. په دې ترتیب دای د عشق او د مینې شاعري کوي، د تصوف لار روان دی او تصوف په ډیره ساده خوږه روانه او هنري ژبه خپل ولس ته معرفي کوي او هغوی د تصوف او د روحي تزکیې او د نفسي تزکیې لور ته رابولي.
د رحمان بابا په کلام کې داسې خوند سته چې که د ټول پښتون وطن په هر کور کې د ده دیوان موجود هم نه وي، خو بیا به هم هر پښتون د ده شعرونه اورېدلي او یا لولي وي او په خپلو خبرو کې به د ده د کلام بیلګې ورکوي. او ډېر کم پښتانه به داسې وي چې هغه د رحمان بابا له نوم سره آشنا نه وي. په همدې اړه د پښتون قام ټول ښځې او نر د هغه کلام ته د عقیدت په سترګه ګوري. په پېښور کې د پښتو ادبیاتو ښوونکي عباسین یوسفزی وایي چې رحمان بابا تصوف دومره آسان کړی او روان کړی دی چې د هر چا له مزاج او کچ سره سم خلک په پوه کړی دی.
رحمان بابا تصوف آسان کړی هم دی، ساده کړی هم دی، روان کړی هم دی او دومره خواږه په تصوف کې اچولی دی، دومره خواږه چې د هغې څه حد نشته. نو د دې وجې نه زه دا ګڼم چې دا ټوله پښتو شاعري یو طرف ته او د رحمان بابا شاعري بل طرف ته، ځکه چې د رحمان بابا په شاعرۍ باندې عالمان هم خوندونه اخلي، رندان تم خوندونه اخلي او جاهلان تم خوندونه اخلي. د هر چا د مزاج مطابق هغه تصوف دومره ښه سطح تراکز کړی دی په ډېره اسانه لهجه کې. دا ډېره لویه خبره کړې ده، لکه یو ځای کې وایي هر چاته د ځان په نظر ګوره که دانا یې، اے عبدالرحمن جهان ټول عبدالرحمن دی. اوس د دې شعر تشریح ته چې لاړ شي نو د دې کې چې کوم انسانیت دننه پټ دی، په دې کې چې کوم پیغام پټ دی، دا دومره په اسانه لهجه کې بل چا نه دی بیان کړی. کر د ګلو کړه چې سیمه دې گلزار شي، ازغی مکره په خپو کې به دې خار شي، ته چې بل په غشو ولې اسې پوه شه چې هم دا غشه وستا په لور گزار شي. دا تصوف دی چې هغه انسان ته د امن د مینې او د محبت خبره خي. او رحمان بابا ته مونږه شاعر انسانیت وایو، نو شاعر انسانیت مطلب دا ده چې د ده شاعري د ټولو انسانانو د فائدې لپاره ده. نو چې د ټولو انسانانو د فائدې لپاره شوه نو دې مطلب دا ده چې تصوف پیغام چې دی هغه عالمگیر دی، هغه د یو قام دی، یوې ډلې دی، یوې ټوټې دپاره محدود نه دی او د انسانیت د ښېګڼې دپاره د ټولو نه زیات کار چې دی هغه صرف صوفیزم کولی شي، بل هیڅ یو ازم یې نشي کولی.
د پښتو شعر او ادب تاریخ ته که وکتل سي نو رحمان بابا هغه لومړی کس دی چې د یو بشپړ صوفي شاعر په حیث پیژندل سوی دی. په همدې خاطر د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شنواری ویلی دی چې موږ که د رحمان بابا له شاعري څخه هغه برخه وباسو کومه چې د تصوف سره تعلق لري نو د رحمان بابا د کلام زکات به هم لاسته رانسي. د هغه کلام نږدې نږدې ټول د تصوفي افکارو هنداره ده او د یو نقاد او مبصر لپاره له دې پرته بله لار نسته چې د هغه پر دې اړخ له زیاتې څخه زیاته رڼا واچوي. په کابل کې د تصوف او ادبیاتو څېړونکی طاهر ځلاند وایي چې رحمان بابا په پښتو شاعري کې یو داسې کس دی چې تصوف له هغه سره تړل سوی او هغه له تصوف سره تړل سوی دی.
په پښتو ادبیاتو کې د هغه سره تړل شوی او هغه د تصوف سره تړل شوی هغه عبدالرحمن بابا دی. د عبدالرحمن بابا شاعري د تصوف یوه داسې نمونه ده چې که یو طرف د انسان دوستۍ او همداراز د مادي ژوند د تنظیم او د منظم کېدو لپاره پکې خو تصورات د خلکو ترمنځ د تعلقاتو او د اړیکو د استوار ساتلو ښه مواد شته. نو د دې تر څنګ د انسان د روحاني دنیا د تسکین او په روحاني دنیا کې د انسان د ژوند د ښه کولو او همداراز هغوی هغه اړخ نه د لرې کولو چې هغه د ژوند د منظم کېدو لپاره یو ګواښ وي. نو د رحمان بابا د شاعرۍ هره پاړه هر لفظ په هغې کې یا هم په ظاهري توګه او یا هم په استعارو او کنایو کې د تصوف رموزات او د تصوف اصطلاحات راټول شوي دي. رحمان بابا د تصوف د لارې د ټولنیز ژوند د تنظیم او د ټولنیز ژوند د نظام د منظم کولو لپاره ډېرې زیاتې هلې ځلې کړې دي او هغه تل په دې حد کې و چې د انسانانو ترمنځ روابط او همداراز د انساني کرامت په هر حال کې وساتل شي.
د رحمان بابا په شاعری کې بیلابیل سنتونه په ډیره بے سخته توګه راغلي دي او د همدغه سنتونو تشبيهات او استعارات بے سخته استعمال د د شاعری سوري اړخته ځلا او شکلا بخښلې ده. د د تصوف په ګډون ټول موضوعات په داسې اسان او بے سخته توګه بیان کړي دي چې هر انسان دا فکر کوي چې ګواکې ماته خطاب کوي. په کوټه کې د تصوف او ادبیاتو څېړونکي ډاکټر عبدالروف رفیقی وایي چې د رحمان بابا د کلام تر ټولو لوی ځانګړتیا دا ده چې دی هر چاته په خپل ژبه ګویان دی او په همدې خاطر یې په هر محفل کې ځان لره ځانګړی مقام پیدا کړی دی.
رحمان بابا و تصوف ته لږ نوې رنګ په دې معنا ورکوي چې عام ولسی ژبه وایي چې هغه په استعارو او په تشبیهاتو بیخي ډېره پټه ژبه نه ده، سیده ساده خبره ده، عام پیغام دی، د ولس په ژبه ولس ته ګډ دی، مګر نقطې ډېرې دقیقې څېړي. نو دغه وجه ده چې د رحمان کبوریت په خانقاه کې هم و اوج ته رسیږي، د خانانو په مجلس کې هم و اوج ته رسیږي، د رزم او د بزم په میدانونو کې رحمان میدان ګټي او د رحمان د شعر اعجاز و یو داسې ځای ته رسیږي چې هغه د خلکو په زړونو حکمرانی کوي.
تصوف د نفس د پاکوالي او له انسانیت سره د مینې درس ورکوي او رحمان بابا هم د خپل شاعری لاري د انسانیت درس ورکړی دی او د مخلوق خدمت یې د ژوند معراج ګڼلې دی. هغه د بشر دوستی په ترڅ کې د اخلاقیاتو یو داسې مبلغ پاتې سوی دی چې د پښتني ټولنې په ګډون یې ټول نړۍ ته د افکارو اړتیا لیدل کیږي. د هغه پیغام د ټول انسانیت لپاره دی چې د شعر په ژبه یې بیان کړی دی.
گلوں کا جسم دے گلزار سی عزم کرا پخو کے بدخاسی عزم کرا پخو کے بدخاسی عزم کرا پخو کے بدخاسی
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه دا اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې په پاکستان کې د شیانو د لوړو بیو په اړه وغږی ګودونه په هیواد کې په لبنان درو پیژنو لمشال رادیو سره اوسه په پاکستان کې د روژې د میاشتې تر پیلېدو مخکې د شیانو بیې لوړې شوې دي په دې هیواد کې کورنۍ په روژې کې په خوړو ډېرې پیسې لګوي په دې کې بیا په ځانګړي ډول د شیدو مستو د چڼو د وړو او میوې استعمال تر ټولو زیات وي د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو رپورټ کې لیکلي په کراچۍ کې د سوداګرو د یوې اتحادیې عمومي منشي فرید قریشي نظر لري چې کله د شیانو لوی سوداګران د بیو زیاتولو په حال کې وي نو عام دکانداران هم د شیانو بیې زیاتوي د ده په خبره په لوی جودیا بازار کې د چڼو د یو کیلو بیه 112 روپۍ ده او همدا 13 ونې د دې بیه 155 روپۍ و 13 میاشت د چڼو بیا 106 روپۍ ټاکل شوی و هلته حکومت اعلان کړی دی چې د روژې د میاشتې پر مهال به د خلکو لپاره په یوټیلیټي سټورونو یا حکومتي رعایتي دوکانونو کې د 800 شیانو په سر د 2 ارب روپۍ رعایت ورکړي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه شوې ده چې په کې فیصله شوې ده چې د روژې په میاشت کې به د شیانو بیې په یوټیلیټي سټورونو کې ښکته وي خو خلک وایي د دې هیڅ ګټه نشته ځکه چې په یوټیلیټي سټورونو کې شیان یا خو هیڅ نوي نه او یا هم ورته خلک په ساتونو په قطار کې ولاړ وي د اسلام آباد په اپ پاره کې یو کس مشال رادیو ته په دې اړه وویل
سبا خو ماحول داسې دي چې سردانی کې نه پور دروانې کدن کیږي بیر فل او نن سبا خو روجا روان او خو خو ګران شرته ځکه چې خارته ګرانېږي
یوټیلیټي سټور دی کنه وایي لږ ګڼټي او دا ولاړ لمبر نه ملاويږي بیر فل او ټول اوس ګودره کې خپل دړین ځای کې 50 روپۍ ته ارزان شي ملاويږي
وای ورسې کې وایي د کونډر ته
یو بل کس شیرین زاده وایي پروژې کې کاروباریان هڅه کوي چې زیاتې پیسې وګټي
ټماټر مقصد دا چې په 30 نغه اوس په 80 شو دي هر شی ګران شو دی لکه زموږ مسلمانان ماشاءالله بیا پاکستانیان بیا زموږ حکمرانان هغه لکه چې کله دغه کېږي لکه رمضان نه شي نو موږ وایي دا کمای میاشته دی لکه د دنیا کمای لکه ځان نه پیسې ګټي او دا د دې کمای میاشته سره اخر کې سره ګټوږي
په پاکستان کې د شیانو بیې ورځ تر ورځ زیاتېږي پاکستان د خپل اقتصادي نظام د ښه کولو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق پور هم اخیستی دی او د IMF له شرطونو سره سم له مودې راهیسې په بیلابیلو شیانو ورکړل شوي رعایتونه هم کموي چې پکې برېښنا تر ټولو مهمه ده د پاکستان حکومت پر برېښنا ورکوونکی رعایت کموي او د دې له کبله هم په هیواد کې د شیانو بیې لوړېږي بل عمل په هیواد کې د پټرولو او تیلو د نړیوال معیار سره سم د بیو لوړېدل دي په پاکستان کې د رپورټونو تر مخې او د ولس له وینا سره سم د تیلو د بیو له لوړېدو سره د شیانو بیا هم لوړه شي خو که د تیلو بیا بیرته راښکته شي نو شیان نه ارزانېږي هلته تیر کال په پاکستان کې د سیلاونو له راتګ سره هم د هیواد اقتصادي وضع نوره خرابه شوه او د مالي چارو د وزیر عبدالحفیظ شیخ له وینا سره سم هیواد ته د 3.5 ارب روپیو تاوان ورسید
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري دا پروگرام د نهې یا سه‌شنبه او د شروع یا چهارشنبه په ورځو د مشال ریډیو نه اوریدل شي
تر وقفې وروسته یو ځل بیا خراغلاس تاسو د مشال ریډیو ونیز خبرونه اقتصادي نړۍ اوري د پیسو د نړیوال صندوق IMF مشر کریستین لاګارد په خپل لومړی وینا کې ویلي د دې لومړی توبونه د هیوادونو حکومتي پورونه اقتصادي وده او ټولنیز ناکرارۍ ته توجه ورکول دي نوموړی د امریکا په نیویارک کې د بهرنۍ وړیکو شورا ته د وینا پر مهال ویلي په جنوبي اروپا کې مالی مسلو دا ښودلې ده چې د ټولنې نامکمله اقتصادي او مالی تګلارې دا خطرې پیدا کړي دي لاګارد د رواني میاشتې پر مهال د پیسو د نړیوال صندوق مشر وټاکل شوه تر نوموړی مخکې د IMF مشر ډومینیک سټراس خان وو چې پر یوې ښځې د تیری د هڅې په تور یې له خپلې دندې استعفا ورکړه کریستین لاګارد وایي د یورو کارکوونکو هیوادونو مشران یوې مهمې نتیجې ته ورسېدل
I'm certainly hopeful that this brave political move which in my view is really a major shift
زه یقینا هیله من یم چې دا ځړور سیاسي ګام دی دا زما په نظر په اروپایي جوړښت کې یو لوی بدلون دی چې د یورو کارونکو هیوادونو مالی مسلې هواروي دا مالی اتحادیه مخکې پوره نه و جوړه شوې او په بشپړ ډول یې تعریف هم نه شوې زه هیله من یم چې دې ته ورته زړور ګام به په امریکا کې هم واخیستل شي
I hope that this courageous move will be followed as well in the United States.
په اروپאי ټولنه کې مشران په دې ورستیو کې د نتیجې ته ورسېدل چې د یونان د مالی بحران لپاره به مرسته کوي او په ایټالیا کې د بحران تر ژورېدو مخکې به یې د حل لار راوباسي. لاګارډ ویل د امریکا د حکومتي پور لانجه باید په سمدستي ډول هواره کړل شي.
Frankly, to have a default or to have, you know, a significant downgrading of the United States.
که په سپینو ټکو کې وایم، دیوالیه کېدل او یا هم د امریکا سطح ښکته کېدل به ډېر ډېر او ډېره زیاته جدي معامله وي. دا به نه یوازې د امریکا لپاره لویه مسله وي، بلکې د نړیوال اقتصاد لپاره هم، ځکه چې د دې اثرات او پایلې به تر لرې لرې ورسیږي.
But for the global economy at large, because the consequences would be far-reaching.
په امریکا کې د حکومتي ډیموکرات او د ریپبلیکن ګوند ترمنځ د حکومتي پور د پراخیدونکې سطحې او د حکومت د پور د اخیستو پر اندازې او حد بحث روان دی. کچیرې د اگست تر دویمې نیټې په دې اړه د دواړو ډلو ترمنځ سلا رانغله او دا لانجه هواره نه کړل شوه، نو کېدای شي امریکا پر خپلو پورونو دیوالیه شي. د آی ایم ایف مشره لاګارډ وایي په پرمختلونکو هیوادونو کې تیزه اقتصادي وده د نړیوال اقتصاد د رغاونې برقرار ساتلو لپاره ډیرا مهمه ده. د دې ترڅنګ نوموړي دا خبرداري هم ورکړې ده چې د تیزې اقتصادي ودې رفتار په ځینو هیوادونو کې له حد زیات د پیاوړي کېدو په حال کې دی. لاګارډ ټولنیزو مسلو ته په اشاره وویل چې دا په پرمختللو هیوادونو کې د اندېښنې لوی وجوهات دي. د دې وینا پر مهال ویل ځوانان په ګرانه کار پیدا کوي چې دا بیا د ټول ژوند د روزګار او د ګټې په ترڅ کې خپل اثرات لرلی شي. دی وویل بلې خواته د پاخه عمر خلک د دې لپاره جنګیږي چې خپل روغتیايي ګټې او پنشنونه جاري وساتي. د دې په خبره کې دا دواړه مسلې یو ځای کړل شي، نو دا د نسلونو جګړه پیدا کولی شي. د آی ایم ایف مشر لاګارډ وایي نو ځکه مهمه دا ده چې د اقتصادي ودې پر سم ډول غور وکړل شي او دې ته توجه ورکړل شي. په ټولیز ډول د پیسو نړیوال صندوق هیله مند دی چې د 2012 زیږیز کال پر مهال به په نړۍ کې اقتصادي وده شاوخوا له 4 تر 4.5% پورې وي. خو لاګارډ زیاتوي اقتصادي رغاونه نا انډوله یا غیر متوازنه ده او خطرې اوس هم موجود دي. اوس هم د ونې هیواد تر لومړی نړیوال جګړې وروسته فرانسې د عثماني سلطنت د شمالي ولایت شام خاوند شوه. فرانسې په 1960 کې د لبنان سیمه له دې ولایت بیا لکړه او دې سیمې ته یې په 1943 کې خپلواکي ورکړه. له 1950 تر 1990 پورې لبنان د کورنۍ اوږدمهاله جګړې ښکار و چې هیواد یې وران کړ، خو تر هغې وروسته د هیواد بیا رغاونې او بیا ودانۍ کار پیل شو او له هغه وخته لبنان د سیاسي ادارو د جوړښت په ترڅ کې پرمختګ کړی دی. تر جګړې وروسته په لبنان کې یو شمېر بریالي انتخابات ترسره شوي دي. په هیواد کې زیاتره وسلوالې ډلې ختمې کړل شوي دي، خو حزب الله اوس هم شته ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لورې د باندینۍ ترهګره ټولنه ګرځول شوې ده. له دې سره د فلسطین وسلوالې ډلې هم په دې هیواد کې دي. لبنان د منځني ختیځ هیواد دی چې د شام او اسرائیل په منځ کې پروت دی او د روم له سمندرګي سره یې پوله لګیږي. د 2010 کال د جولای د میاشتې د اټکل تر مخې د لبنان آبادی 1,25,000 وه. په لبنان کې عربي، فرانسوي، انګلیسي او ارمنۍ ژبې ویل کیږي. د لبنان د پلازمینې نوم بیروت دی او په دې هیواد کې د آزاد بازار اقتصادي نظام دی. د 2009 کال د اټکل تر مخې د لبنان ټول ملي پیداوار له 34 امریکایي ډالرو زیات او په دې هیواد کې سړي سر کالنۍ ګټه 13,000 امریکایي ډالر ده. د هیواد د ټول ملي پیداوار 15.4% برخه کروندګري او 16.9% برخه یې صنعتونه جوړوي. په لبنان کې لیمو، انګور، باټینګر یا ټماټر، مڼې، سبزیانې، الوګان، زیتون، تماکو، سونه یا ګډان او بزې ډېرې پیدا کیږي. لبنان د منځني ختیځ خایسته هیواد دی او هر کال ورته ډېر زیات سیلانیان راځي. لبنان ډېر پخوانی کلتور هم لري او په عرب نړۍ کې د موسیقۍ مرکز ګڼل کیږي. د لبنانی سندرغاړې نینسی اجرم په دې سندره نننۍ خپرونه پای ته رسیږي.
متكمعين في الهوا بيبي على ايه تكسر وليه تفكر
اقتصادي نړۍ.
Let's go.